په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو ماشامنۍ خبرې مجلسه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان د سولې په ارتباط جوړیدونکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره ګټور نه بولي او وایي چې د افغان حکومت پلاوی ګډون نه پکښ کوي. د نورو راپورونو سربیره به د هم اوري چې تمه ده تر درې ورتلونکو ورځو پورې به د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لیست خپور شي. نور مطلب هم ستخو تر رسد مخه سلام محمد صالح د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې د افغانستان هیات ځکه ګډون نه کوي چې دا ډول غونډې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته نسي کولای. د کورنیو چارو وزارت وایي چې ځینې مهم چارواکي یې بدل سوي دي. د روسیې ولسمشر وایي د منځني واټن د اټومي وسلو د کنټرول تړون ته روسیې هم خپل تعهدات ځنډولي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې د افغانستان هیات ځکه ګډون نه کوي چې دا ډول غونډې د افغانستان د سولې له روان بهیر سره هیڅ مرسته نسي کولای. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت له وړاندې په دغه کانفرنس کې د نه ګډون په اړه سلا مشورې کړې دي. د نوموړې په وینا روسیه له هغو هیوادونو څخه ده چې په سوله کې یې د افغانستان رهبري او ملکیت په بشپړه توګه په رسمیت پیژندلي او په دې برخه کې باید خپل تعهدات عملي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټاکل سوې تر روانې سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغانستان په اړه په مسکو کې کانفرنس جوړ سي. د دې کانفرنس تنظیمونکو په یو بیان کې وویل چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له ښکېل خواوو سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلافات کم کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د دغه وزارت پر یو شمېر مهمو څوکیو د نویو کسانو د ګمارنې اعلان وکړ. عبدل صبور قانی د دې وزارت د لومړي مرستیال، خوشحال سادات د امنیتي مرستیال او ماهر یعقوبی د کورنیو چارو وزارت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د رئیس په توګه ټاکل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د چارو د ښه کېدو په هدف ټاکل سوي.
د کارونو د ښه انسجام په هیواد کې د غوره امنیت د ټینګښت او د جرایمو پر وړاندې د جدي مبارزې په موخه د کورنیو چارو وزارت په وړاندیز او د جلاتماب جمهور رئیس د منظرۍ له مخې نن دغه وزارت کارکوونکو ته وروپیژندل شول.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت پخوانی مرستیال جانان بارکزی، امنیتي مرستیال اختر محمد ابراهیمی، د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پخوانی رئیس نجیب امان د دغه وزارت د احتیاط برخې ته معرفي سوي دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي د اورزګان کندهار ترمنځ لوی لارې د وسلولو طالبانو له موجودیت څخه پاکه کړې ده. په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان محمد صادق عیسا ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارې پر سر یې په روانو عملیاتو کې 22 وسلول طالبان وژلي او لارې د دوی له ګواښ څخه تصفیه کړې ده.
البته
شغلی عیسا په دغو عملیاتو کې د ملي اردو سرتیرو ته د وشتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د ملي اردو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې د اورزګان کندهار د لویې لارې د تصفیې لپاره عملیات پیل کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول تړون ته روسیې هم خپل تعهدات ځنډولي دي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ورته اعلان کړی و. پوتین د شنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل څو د امریکا د وروستي اقدام په اړه ورسره د روسیې پر عکس العمل بحث وکړي. پوتین له خپلو وزیرانو سره د دې غونډې پر مهال وویل موږ به همدا څه تعقیب کړو او بالمثل اقدام به وکړو. د روسیې ولسمشر زیاته کړه زموږ امریکایي شریکانو په دغه تړون کې خپل ګډون وځنډاوه نو موږ هم دا کار کوو. پوتین دغه ورځ د بهرنیو چارو وزیر لاوروف ته امر وکړ چې له امریکا سره دي د بې وسلې کېدو د نوي تړون په اړه خبرې نه پیلوي او زیاته کړه چې دفاع وزارت به یې د ژغ څخه د چټکو توغندیو په شمول د اټومي وړتیا لرونکو توغندیو د پراختیا پروګرام پیل کړي. نوموړي زیاته کړه پر دې سربیره روسیه باید هڅه وکړي چې د وسلو یوې نوې او د درانه لګښت لرونکي سیالۍ ته رانکشل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو ویلي د وسلو د کنټرول د دغه تړون څخه د امریکا وتل د هغې ستراتیژۍ برخه ده چې د امریکا متحده ایالات غواړي په بیلابیلو برخو کې له خپلو نړیوالو قانوني مسؤلیتونو ووځي. تبدسل کېده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل واشنگتن به نور د سړې جګړې د مهال د وسلو د کنټرول دغه مهم تړون ته ژمن پاتې نیسي. نوموړي پرون د دې ایالت د روسیې لخوا د دغه تړون څخه د کلونو پرله پسې سرغړاوی بللی دی. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې پر یوه نیمه پوځي اډه په برید کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون د شنبې په ورځ راپور ورکړی چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پراته نیک شهر کې د بسیج د نیمه پوځي ملیشې پر اډې برید سهار د بیرغ پورته کولو پر مهال شوی دی. د سیمې د والي ویان محمد هادی مراشی ایرینا خبري اژانس ته ویلي چې شپږ واړه قربانیان د بسیج ملیشې غړي وو. تر اوسه د دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي او چای مسؤلیت هم نه دی منلی. بسیج ملیشی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک رضاکار ملیشی ګڼل کیږي. د امریکا د هوا پوهنې اداره او د کیوبا ساینس پوهان وایي چې شایي یوه آسماني ډبره د جمعې په ورځ د کیوبا په یوه لویدیز ټاپو کې لګېدلې وي. د فلوریدا ایالت په کې ویست سیمه کې د امریکا د هوا پوهنې ادارې دفتر ویلي چې شایي رادارونو دا پیشه ثبت کړې وي. د کیوبا دولتي رسنیو د دغه هیواد په لویدیز کې د سیلانیانو او ځایي اوسیدونکو له خولې ویلي چې په اسمان کې یوه وړانګه لیدلې او ورپسې د یوې چاودنې ږغ هم اوریدل سوی دی. د ساینس پوهانو په باور په غالب ګمان دا یوه آسماني ډبره وه چې دلته په یوه ټاپو کې لګېدلې ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د دغه هیواد د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولای. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدی وای
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست های افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک نمی کنه و قرار نیست ما اشتراک بکنیم.
په دې اړه د سیاسي څېړونکو نظر څه دی؟ شفیع اعظم ازادي راډیو ته وویل
دغه پالیسی ته افغان حکومت خپلې ادارې دی خپل ته جواب باندې تمامي موضوع ده چې څومره افغانان ختی لوري له یو بل سره کینی دا د دې په ګټه ده. دی هغه کوم اندېښنې چې یو بل مخامخ نه لیدلو ترمنځ ایجاد کیږي دا کولی شي دغه حل کړي.
ټاکل شوی تر اتلونکو درې ورځو پورې ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لست خپور سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وینز زبیح سادات
ځینې کسان چې دوی هغه معیارونه چې قانون وضع کړي دي هغه نه یې پوره کړي هغه به خامخا له لیست څخه حذف کیږي او دغه اتلس کسانو څخه به حتما څو کسان شرایط پوره نه شي کړی او دوی به ابتدایي لیست را نه پیدا کړي.
د مجله مو تشپږ نیمو بجو ده له ازادې راډیو سره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د مسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نسی کولای. د دغه وزارت وایان صبغت الله احمدی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغان حکومت پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی چې د راتلونکي سه شنبې او چهارشنبې پر ورځ په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه سي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د مسکو په غونډه کې افغان پلاوی ځکه ګډون نه کوي چې دا ډول غونډې د افغانستان د سولې له روان بهیر سره هیڅ مرسته نه سي کولای. د دغه وزارت وای صبغت الله احمدی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت لا لوړاندې د نه ګډون په اړه سلا او مشورې کړې دي.
ما معتقد هستیم
که یک نشست موږ په دې باور چې دا سغونډه د افغانستان له سوري سره مرسته نسی کولای او ټاکل سوي هم نه ده چې موږ ورته ګډون وکړو. مخکې مشورې سوي دي موږ چارچوبه مشخص کړی روسیې او له غو هیوادونو څخه ده چې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړ توګه په رسمیت پیژندلې. موږ تمه لرو چې ټول هیوادونه په ځانګړې توګه روسیې په خپل ژمنو عمل وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل سوي چې د روانې میاشتې په 15مه او 16مه د افغانستان افغانستان په اړه په مسکو کې کانفرنس جوړ سي. د دغه کانفرنس تنظیمونکو په یو بیان کې ویلي دي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلافات کم کړي. وړاندې په بیان کې راغلی چې په دغه ناسته کې د پاکستان او ایران استازي هم برخه اخیستلی سي، خو تر اوسه دغه دواړو هیوادونو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو پلاوی به د مسکو غونډې ته ورسي. د راپورونو له مخې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی، ملا عبدالسلام زیب، حکمت خلیل کرزی او محمد محقق غواړي چې د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دغې غونډې کې د ګډون لپاره عطا محمد نور، اسماعیل خان او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو دوی د ګډون او نه ګډون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا چې په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې عالي شورا ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغه شورا نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. بلخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې باید د سولې په هره جوړېدونکي غونډه کې د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي. د دغه کمیسیون غړي اریانون وایي که چېرې د افغان حکومت استازي په کې ګډون ونه کړي نو کمه ګټه به ولري.
هر هغه کانفرنسونه چې دایریږي هغه که په بهر کې که په داخل کې او د سولې په برخه کې اوسي، هغې باید د افغانستان حکومت استازی ولري، ځکه چې یو اړخ د قضیې د افغان حکومت دی نو باید حتما پکې دوی ګډون وکړي. او نور هر هغه څه چې د افغانستان د ګټې په خاطر د افغانستان کې د سولې د راوستو په خاطر
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه ورته غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د سولې عالي شورا استازو هم ګډون کړی وو. طالبانو او امریکایي چارواکو تېره اونۍ په قطر کې د سولې په اړه شپږ ورځنۍ خبرې او بحثونه وکړل، او ټاکل شوې ده چې د روانې میلادي میاشتې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وګوري.
دوستانو، د افغان حکومت دریز په اړه مو واوریدل چې وایي د مسکو غونډه د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته نسی کولی. بلخوا افغان سیاسي څیړونکی شفیع اعظم بیا په دې باور دی چې د مسکو غونډه د افغانستان د ستونزې هوارولی سي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت ته پکار ده چې په دې غونډه کې ګډون وکړي او پکې د سولې په اړه د خپل دریز ننګه وکړي. له ښاغلي اعظم سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
د مسکو غونډه له شک پرته په افغانستان کې د سولې په اړه باندې هر غونډه دایر کیږي، دا که په هر ځای کې دلته د افغان حکومت د افغانانو لپاره، طالبانو لپاره، د هر چا لپاره دا یو ښه فرصت ده او دې نه باید استفاده وشي. دغه پالیسي چې افغان حکومت خپله یې ده، د دې خپله په انزوا باندې تمامي موضوع ده چې څومره افغانان ښکېل لوري له یو بل سره کښېني، دا د دوی په ګټه ده. د دوی هغه کومې اندېښنې چې د یو بل د مخامخ نه لیدلو تر منځ ایجاد کېږي، دا کولی شي دغه حل کړي. مخامخ که چېرته دوی سره کښېني، کولی شي راتلونکو برخو کې ډېر پرمختګونه ولري. دا بمباس، دغه کنګل دی په هره بیه یې دا باید مات کړي. اوس که چېرته دلته د نورو افغان سیاسیون ورتلي ورځي د طالبانو سره خبرې کړي، دا ډېره مهمه ده. د افغانستان کشاله ډېره پراخه ده. په دې کې طبعا سیمه ییز هیوادونه، نړیوال هیوادونه خپل علایق لري، خپلې ښېلتیاوې لري. همدغه ډول نور که په افغانان په خپلو کې سره کښېني، دا هېڅکله هم د ګټې نه شي ثابت.
تا مخکې یادونه وکړه چې افغان سیاستوالو سره طالبان مخامخ ناستې ګټورې او مهمې دي. څه ګمان کې، څه اټکل کېږي چې د افغان سیاستوال به له طالبانو سره په کومو موضوعګانو وغږېږي؟
طبعا د افغانستان روانه جګړه چې ده، دا تنا په حکومت باندې نه منحصر کېږي. همدغه سیاستوال که نن په حکومت کې نه دي، پرون په حکومت کې ول، که چېرته په نن په حکومت کې نه دي، راتلونکي غریب د حکومت لیوالتیا لري، نو دوی سره چې کښېني، تا باندې راتلونکي نظام په اړه باندې به خبرې کوي. د طالبانو سره د دې پروسې د ادغام چې دوی به سره یوځای کېږي، دغې په اړه باندې به خبرې کوي. تنا موږ دا نشو کولی. تا باندې حکومت رول هم په ریجی کې خپل مهمه ده، لیکن دغه افغان سیاسیون چې هلته خبرې کوي، دا په همدې باندې خبرې کوي چې دغه اوس یوه ستره اندېښنه ده چې طالبان که راځي دي حکومت ته، د نظام ته، په څه ډول باندې به راځي. نو دا پرته له دې چې دوی مخامخ سره مطرح نه کړي، دا په اوازو، په تشو لیکونو، په نورو موضوعاتو باندې نه کېږي. افغان سیاستوال چې هلته مسکو ته ورغوښتل شوي دي، طالبانو هم منلې ده چې موږ به مسکو کانفرنس ته ورځو، ناسته به کوو. نو طبعا دوی په همدې موضوع باندې غږېږي چې څنګه دوی کولی شي دغه ویره چې اوس ایجاد شوې ده، که چېرته طالبان راځي څه به پېښېږي. دلته تل د نوي مکلونو خبرې کېږي. نو دا د اندېښنې، دغه ابهامات، دغه سوالونه هغه وهل کېږي چې دوی دواړه سره مخامخ کښېني. او تا بل باور لرم چې طالبان په همدې مسله باندې خبرې کوي له سیاستوالو سره.
اعظم صاحب، دغه غونډه ته د پاکستان پلاوی، ایران پلاوی هم وربلل شوی ده. د دغه پلاوی ورتګ د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي؟
د افغانستان مسله دا یوازې اوس په افغانستان پورې منحصره نه ده. دا سیمه ایز آباد لري د افغانستان گاونډیان کچیر تدل ته یا هند منځوي کیږي د سولې مسله کې یا پاکستان منځوي کیږي یا ایران یا سعودي دا موږ ته تاوان کولای شي ځکه هر څو چې په انزوا کې سره هغه د خطر احساس کوي او چې کله د خطر احساس کوي هغه چیلنجونه زیږي موږ دې ته لیوالتیا لرو موږ دې ته اړتیا لرو چې د افغانستان په خزایا کې د داخلي بوت تر څنګ سیمه ایز بوت او نړیوال بوت کې به یو اجماع رامنځته شي او دغه اجماع هغه وخت کېدلی شي چې گاونډیان افغانان طالبان سیاسیون حکومت دی ټول سره کینی هر څوک بل اخر یو لار را پیدا کی
افغان سیاسي چړونکو شفیع اعظم
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
افغان حکومت له افغانستان او سوریه څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د مخالفت په اړه د امریکا د سنا مجلس له لوري له تصویب سوي لایحه هرکلی وکړ. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم نن ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون د سولې د ټینګښت او د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره یوه اړتیا ده. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
د امریکا د سنا مجلس لوري له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر خلاف د ویلایه له تصویب وروسته افغان حکومت له دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا ده. د اجرایه ریاست ویان مرستیال امید میسم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
حضور ایالات متحده امریکا یا نیروهای امریکا
در افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او سرتیرو حضور یو اړتیا ده. لا هم په افغانستان کې تر اگر په بیلابیلو کرښو کې د دغو دواړو هیوادونو پر وړاندې د جګړې په حال کې دي. په افغانستان کې د تر اگرو ډلو د لمنځه وړلو او د دوامدار امنیت تر ټینګښت پورې د دې احساس کې چې همکاري یو اړتیا ده او هیله مند چې دغه همکاري دوام وکړي
و ما امیدوار هستیم که همکاری کماکان ادامه پیدا کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا مجلس چې جمهوریت غوښتونکو پکې په اکثریت دي د پنځمې په ورځ له افغانستان او سوریې نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو مخالفت څرګند کړ او په دې اړه یو لایحه تصویب کړه. په دغه لایحه کې ویل شوي چې ترهګر اسلام پالې ډلې لا هم په افغانستان او سوریه کې فعالیت کوي او دا د امریکا پر وړاندې ګواښ دی. په لایحه کې دا هم راغلی چې په افغانستان او سوریه کې د داعش او القاعده ترهګرو ډلو پر وړاندې په مبارزه کې پرمختګ شوی خو په دغو دوو هیوادونو کې د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره د لازمو اقداماتو له نه نیولو وړاندې د امریکایي ځواکونو بیړني وتل به نه یوازې سیمه بې ثباته کړي بلکې د یوې خلا د جوړولو احتمال هم شته چې د ډکولو لپاره به یې روسیا او ایران هڅو ته مټې بډ ووهي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د سولې د یوې هوکړې د ترلاسه کېدو په صورت کې به له افغانستان نه امریکایي ځواکونه وباسي خو ځینو معتبر رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې ولسمشر غنی ښاغلي ټرمپ ته یو لیک استولی او په دغه لیک کې د جګړې له میدانه د امریکایي ځواکونو د بیړنیو وتلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د وضعیت کنټرول یې ستونزمن یاد کړی.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم لاړ شئ او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. ټاکل شوی تر راتلونکو درې ورځو پورې ولسمشي انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لست خپور سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې احتمال شته چې یو شمېر احتمالي نوماندان له دغه لست څخه حذف سي. په دې اړه ناجیا ساپی رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی هڅه دا ده چې د همدې میاشتې تر شپاړسمې نیټې پورې ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لست خپور کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې یو شمېر احتمالي نوماندان له دغه لست نه حذف شي. نوموړي وویل د اسنادو په څېړلو کې مهم پرمختګونه شوي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون همداوس د ولسمشر ټاکنو نو د احتمالي نوماندانو د اسناد ارزوي. نهایي کوشش د دې روان دی تر څو د همدغې میاشتې تر شپاړسمې نیټې پورې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لست خپور شي. ځینې کسان چې دوی هغه معیارونه چې قانون وضع کړي دي هغه نه یې پوره کړي، هغه به خامخا له لست څخه حذف کیږي او دغه اتلس کسانو څخه به حتما څو کسان شرایط پوره نه شي کړی او دوی به ابتدایي لست نه پیدا کړي.
د نوماندۍ یو مهم شرط د افغانستان تابعیت لرل دي، خو هغوی چې د بل هیواد تابعیت هم لري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خبره د احتمالي نوماندانو له نوملړه به وویستل شي. دغه کمیسیون وایي د دوه تابعیت نوماندانو د پېژندلو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مرسته په کابل کې د میشتو یو شمیر هیوادونو له سفارتونو د وضاحت غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره 18 کسانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپل نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون دوه اونۍ وخت لري چې د دغو نوماندانو اسناد وڅېړي. کوم شرط چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لپاره په نظر کې نیول شوی، په هغه کې د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، 1,000,000 افغانۍ بانکي ضمانت، د 40 کلنۍ عمر او د 1,00,000 رای ورکونکو ملاتړ لرل شامل دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د چنګاښ په 9 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې له انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي که چیرې په دې پروسه کې سیاسي ملحوظات په پام کې ونیول شي نو عدالت به تامین نه شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وویل
که چیرې د سیاسي ملحوظات ته پاملرنه کېږي او سیاسي نزاکتونه باندې دغه پروسه مخته ځي، نو په دې معنا چې وروستنی مراحل او د ټاکنو سټیجونه اغلب به په سیاسي مسالې هو په نزاکتونو مخته ځي او دلته د نور د قانونیت موضوع ډېره مهمه نه ده.
د انتخاباتو د سار بنسټونه وایي په دغو نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې شتون یې د اندېښنې وړ دی. د دوی په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ترڅنګ چې د دغو کسانو نومونه له لسته وباسي، باید یاد کسان د بشري حقونو د سرغړونې او په فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته هم ور وپیژني.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
او یو اقتصادي موضوع، د لاجوردو په لار تللي افغان موټر له با کیفیته وارداتي توکو سره تر 3 ورځې وروسته بیرته افغانستان ته رسیږي. د ترانسپورت وزارت وایي د افغاني توکو له صادرولو وروسته د کاروان له وارداتي توکو سره هیواد ته پر لار دی چې د لاجوردو لارې دوه اړخیزې استفادې پیغام له ځانه سره لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه لومړۍ تجربه له ځینو ستونزو سره سره کامیابه بولي او هیله مندي ښیي چې د لاجوردو لار لا وغوړېږي. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
هغه لاری موټر چې د لومړي ځل لپاره د لاجوردو په تاریخي لارې افغاني توکي تر ترکیې او اروپایي بازارونو ورسول، په وارداتي مالونو بار بیرته افغانستان ته روان شوې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي دغه لاری موټر چې په باکیفیته توکو بار دي، دا وخت په آذربایجان کې دي چې ممکن تر راتلونکو 3 ورځو پورې افغانستان ته ورسیږي. د یاد وزارت مرستیال امام محمد وریماج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د لاجوردو لارې څخه د خیزی استفاده ډاډ ورکوي.
اخوانه موټرو حرکت کړی دا او کېدی شي ان شاء الله په 3 ورځو کې دا کاروان بیرته هرات ته رسیږي. تقریبا هغه بد لری لرو چې لارو نه چرازی دا یو څه توفیر به ولري او په نرخ کې هم څه ګټه په پورته شي. او بل جنس چې دا مستقیم اروپایي هیوادونو نه اخیستل شوی دی، د کیفیت د نگانم
ښاغلی وریماچ وایي دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې د لاجوردو په لار د ترکیې او اروپایي مالونو واردول د پاکستان د لارې په پرتله چټک او ارزانه پرېوځي. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې له ترکیې سره وصلوي. افغان حکومت د تیرې لندې د میاشتې په 22 نیټه د لاجوردو تاریخي لار پرانسته او په 9 لاریو موټرو کې له همدې لارې خپل توکي ترکیې او اروپا ته واستول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د لاجوردو لارې څخه دوه اړخیزه استفاده به د ترکیې او افغانستان ترمن سوداګري ارزانه او پراخه کړي. د یادو خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دا نوې کار واقعا وختي ونی او ډیر وختي ونی، تقریبا 2 میاشتې پکې تیرې شولې څه کم. نو دا به په آینده کې به ان شاء الله خشي. موږ د ترکیې سره تقریبا 900 ملیون ډالر په ارزښت تجارت کوو او هغه مالونه ټول اوس د ایران د لارې نه راتلل. نو په دغه خاطر باندې دا لار لږ نږدې ده او هغه تاجرات چې په ایران دي دا غید مشکل نم من خلاصي کو زمون د فار دالاره به مناسبه لاري.
د خاغلی الکوزی په خبر افغانستان ته له ترکیه تر ډیره کیمیاوي مواد، خوراکي توکي، لباس، فرنیچر، برقی سامان آلات، فرشي قالین او زین نور توکي راوړل کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په خارجي مطالب را واخلو. یو ورځ وروسته تر هغې چې متحده ایالاتو له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکو بالستیک میزایل د تړون ځنډول اعلان کړل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ورته اعلان وکړ. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې وویل هیواد باید د امریکا پر وړاندې ورته عمل وکړي. د امریکا او روسیې ترمنځ په 1980 کال کې د یو تړون له مخې چې INF نومول سوی، له مځکې نه هوا ته د 500 تر 550 کیلومتره واټن ویشتونکو میزایلو تولیدول او اپډیټ کول بند سول. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د امریکا لخوا د منځني واټن ویشتونکو میزایلو د کنټرول تړون د ځنډولو په مقابل کې ورته عمل کوي او د دې تړون د عملي کولو په اړه خپل تعهدات ځنډوي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته ویل زموږ امریکایي شریکانو د دې تړون د ځنډولو اعلان کړی دی او همدې ته په پام موږ هم ورته پرېکړه وکړه. د روسیې ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ویلي دي چې د اټومي وسلو د لرې کولو د مسئلې په اړه له امریکایي لوري سره نورې خبرې ونه کړي. تر دې یو ورځ مخکې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې د منځنۍ واټن ویشتونکو میزایلو د کنټرول له تړون څخه د ده په خبره د روسیې د سرغړونو له امله واشنګټن نور دې تړون ته ژمن نه دی. مایک پومپیو خبریالانو ته ویل موږ به روسیې او د دې تړون نورو خواو ته په رسمي ډول خبر ورکړو چې متحده ایالات به راتلونکو شپږو میاشتو پورې له دې تړون څخه ووځي. د منځنۍ واټن ویشتونکو میزایلو د کنټرول تړون چې INF نومول شوی په 1980 کال کې د امریکا او روسیې لخوا لاسلیک شو چې هدف یې د 500 تر 550 کیلومتره واټن ویشتونکو بلاستیک توغندیو د تولیدولو او د دې میزایلو د پروګرام بندولو. ناټو په یوې اعلامیې کې له دې تړون څخه د امریکا د وتلو د اعلان ملاتړ کړی دی. خو روسیې بیا دا رد کړی دی چې ګواکې د هیواد د منځني واټن ویشتونکو بلاستیک توغندیو د کنټرول له تړون سرغړونه کړې ده او پر امریکا یې غږ کړی دی چې د خپلې دې ادعا د ثبوت لپاره دې اسناد او شواهد وړاندې کړي.
په امریکا کې په لسګونو مسلمانو ښځو او د هغوی ملاتړو د حجاب نړیوال ورځې په لمانځ غونډه کې برخه واخیستله. دوی د ټولو نژادونو ښځې وهڅولې چې د مسلمانانو په وړاندې د تبعیض پر ضد مبارزه وکړي. دغه غونډه په نیویارک کې جوړه شوې وه. سلام محمد صالح جزئیات راکوي.
د غونډې برخوالو د حجاب نړیوال ورځې په لمانځ غونډه کې د هر توکم له ښځو غوښتنه وکړه چې د مسلمانو ښځو په وړاندې د تبعیض پر ضد مبارزه وکړي. اتلس کلنی مدینی عبدالکریم وویل د حجاب د پرسر کولو له کبله په ښوونځي کې له ناوړه چلند سره مخامخ شوې ده. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې له نورو انسانانو سره توپیر نه لري.
I'm just human as you.
زه هم ستاسو په څیر انسان او تاسو ته ورته يم، خو څنګه چې زه حجاب پر سر کوم ځینې کسان ځانونه راحت نه احساسوي یا راڅخه بیریږي. په کار نه ده چې دوی راڅخه وبیریږي.
د امریکا په نیویارک کې د دې جوړې سوې غونډې تنظیمونکي نظما خان وویل په کار ده په ښوونځیو کې د حجاب په اړه د پوهاوي ورکولو ته ادامه ورکړل سي.
Now, school students are educating
نن سبا د ښوونځیو زده کوونکي د غیر مسلمانو ښوونځیو زده کوونکو ته د حجاب په اړه معلومات ورکوي. نو لږ زده کوونکي به په ښوونځیو کې د حجاب پر سر کولو له کبله له تبعیض سره مخامخ سي. ما د دې نظر د عامولو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی دی.
د حجاب نړیوال ورځ د نظما خان لخوا په 2013 کال کې ایجاد سوله. د دې ورځې د ایجاد هدف خلکو ته د هغو کسانو په باب د پوهاوی ورکول و چې حجاب پر سر کوي. ویل سوي چې هر کال د فبروري پر لومړۍ نیټه دغه ورځ د نړۍ په شاوخوا 190 هیوادونو کې لمانځل کیږي.
او وروستی مطلب مو د ساینس له ډګره دی. ساینسي پوهان وایي چې په یو تازه څېړنه کې موندلې چې د مځکې داخلي هسته 550 میلیونه کاله عمر لري. نور بل اسمت سروانه وره.
د ساینس پوهانو تازه څېړنې ښیي چې د مځکې داخلي هسته یوازې 550 میلیون کاله پخوانی ده او د مځکې خپل عمر تر 4.5 میلیارد کاله زیات دی. د نیویارک د راچستر پوهنتون څېړونکو په یو شمېر نویو کشف شویو کریستالي نمونو څېړنې کړې او له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې د مځکې داخلي هسته 550 میلیون کاله پخوا رامنځته شوې ده. تر دې پخوا داسې تصور کېده چې د مځکې د کرې هسته باید د هغې تر ټولو پخوانۍ برخه وي، خو اوس څرګنده شوې چې دا تصور سم نه و. د مځکې منځ دوه برخې لري، یو داخلي هسته او د مز ډیره کلکه برخه چې د تو په شان ګرځیده، او بل د ویلي وسپنې قشر چې د داخلي هسته په شاوخوا کې راګرځي. په وروستیو کلونو کې ساینس پوهانو د مځکې د داخلي هستې عمر د 1.5 میلیارد او 2.5 میلیارد کلونو ترمنځ اټکل کړی و، خو د لومړي ځل لپاره په دې اړه لا دقیقې څېړنې وشوې. هغه کریستالونه چې د ازمیش ورباندې شوی د کاناډا د کیوبیک ایالت په سپیت ایل سیمه کې موندل شوي دي.
دوستانو زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره وه. مننه کوم چې د خبرونه مو راسره واورېدله، او که غواړئ چې بیا یې هم په تکرار بڼه واورئ او یا هم زموږ راپورونه او خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ، پته مو ده azadiradio.com. له هم دری مجله پته ده زما همکاره فرشته نګای وړاندې کوي. فرشته جان ښه راغلی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین، شامتان بخیر.